کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرمنې ته زه فریبا ظاهر بیا هم هرکلی وایم. په تخنیکي چارو کې شفیق عیار را سره دی. د دې خبرونې په سر کې اوري چې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند رسمان پرانستل سو. دغه بند ولسمشر محمد اشرف غنی پرانستی دی او په ترڅ کې وینا هم کړې ده. په همدې خبرونې کې اوریدلی سي نور راپورونه هم لرو. خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو په لوه اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي د دې هیواد او ببا نور چاته وړیا نه ورکوي. د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د سولې مرکچان پاکستان ته د سفر پر مهال د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته تللي. او میانمار کې سلګونه نیول شوي اعتراض کوونکي نن خوشې شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور ګاونډي هیواد ایران ته وړیا اوبه نه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې یې پرې پلوري. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند له پرانستلو وروسته یوه ولسي غونډه کې وکړې. نوموړي وویل اوس تر پخوا د اوبو مدیریت ته ښه زمینه برابره شوې ده.
اوس اعتماد د دې پیدا سوی چې انشاءالله تعالی د افغانستان ټول اوبو به مهار سي. او خاصتا د ملي شورا نه مې غوښتنه داده چې سږ کال ځکه چې کال نامعلوم ده لاره کې چې د افغانستان اوبو مدیریت او په ټینګه یې مدیریت.
کمال خان بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري. دا بند د 250 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1,40,000 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او تر څنګ یې 9 میګاواټه برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو پاکستان کې د خپلو وسلوالو د ځانمرګو بریدونو مرکزونه له نږدې کتلي دي. حمدالله محب دا خبرې تیره شپه په واشنگټن کې هارسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د ښاغلي محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیاز ناوړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لرې کړي دي. محب ویلي دوی دا غوراوی له ځان سره لري چې له ملګرو ملتونو د دغه ډول سفرونو د بندولو غوښتنه وکړي. طالبانو تر اوسه پاکستان کې د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته د قطر پلاوی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. خو شاوخوا 3 میاشتې وړاندې پاکستان ته د طالبانو د سفر پر مهال د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر هلته له طالبانو سره کتلي وو او ویډیوګانې یې هم رسنیو ته راوتلي دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي د افغانستان موضوع باید د خبرو له لارې هواره شي نه د فشارونو. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو فاریاب او بلخ کې طالبانو ته د درنې مرګجوبلې اړولو ادعا کوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې دواړو ولایتونو کې د دوی ځواکونو هدفمن هوایي ګزارونه کړي چې پایله کې یې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او 26 نور ټپیان دي. وزارت ویلي د فاریاب په قیصار او خواجه سبزپوش ولسوالیو کې د طالبانو غونډې په نښه کړي چې 4 درسنه یې وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي دي. او دغه راز د بلخ په چهاربولک دولت آباد او بلخ ولسوالیو کې هم د دوی په وینا امنیتي ځواکونه عملیات کړي چې پر مهال 14 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. افغان حکومت وسلوال مخالفان کله ناکله یو بل ته د دغه سې درنې مرګجوبلې ادعا کوي خو خپلواکې سرچینې بیا د مرګجوبلې شمیر نه تاییدوي. بلخ او فاریاب کې د عملیاتو په اړه تر اوسه طالبانو هم څه نه دي ویلي. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوشې شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. محلي رسنیو او عیني شاهدانو ویلي دا کسان په رنګون سیمه کې له انسن زندانه آزاد شول او په 2 بسونو کې ولېږدول شول. تر اوسه د میانمار یا پخوانی برما چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا دغه جنوب ختیځ هیواد د 13 فبروري میاشتې له کودتا وروسته هره ورځ د اعتراضونو شاهد دی. د کودتا پر مهال د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی زنداني شوه او د دغه هیواد چارې پاوز په خپل کنټرول کې واخیستې. د کودتا له پایله اعتراضونو کې تر اوسه نږدې 2000 کسان زنداني شوي او نږدې 2500 وژل شوي دي. اروپایي ټولنه بنن دا پریکړه وکړي چې له کومو هیوادونو څه اندازه د کورونا ضد واکسین واخیستل شي. ټاکل شوې دغه ټولنه بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته د کورونا واکسین په صادرولو هم بندیزونه ولګوي. بریتانیا تر ډیره له اروپایي ټولنې د کورونا واکسین وارد کړی، خو په تېره فبروري او دغه راز مارچ میاشتو کې یې اروپا ته له خپله اړخه واکسین نه دی صادر کړی. اروپا داسې مهال دا پریکړه کوي چې دغلته په ډیرو هیوادونو کې د کورونا واکسین ټکنۍ مخته روان دی او هیوادونه د همدې ویروس له درېیمې څپې سره لاس او ګریوان دي. تر اوسه اروپایي ټولنې د نړۍ 150 هیوادونو ته 240 میلیونه دوزه واکسین صادر کړی دی. خپله د اروپا دننه هیوادونو کې بیا 70 میلیونه دوزه کورونا ضد واکسین صادر شوی. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یوه تابلو په 14.8 میلیون پاونډه وپلورل شوه. دغه هنري اثر چې تر اوسه یې د نقاش هویت څرګند شوی نه دی، د لوبې بدلوونکې یا ګیم چینجر نومیږي. دغه تابلو د لومړي ځل لپاره تیر کال په بریتانیا کې د یوه روغتون پر دیوال ولیدل شوه. ویل کېږي دا د هغو روغتیایي کارکوونکو د ستاینې په هدف جوړه شوې چې له کووید 19 ناروغۍ سره په مبارزې بوخت دي. په بریتانیا کې د کریسټي لیلام یو چارواکي چې دا تابلو یې خرڅه کړې ویلي، پیسې به یې د کورونا ضد لارو چارو باندې ولګول شي.
خبرونه مولا زده یې راډیو اوریدل. افغان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست.
اوس اله د تفولو ته ثابت سوی د افغانستان دولت او د افغانستان ولس نه یوازې طرح لري، اراده د تطبیق هم لري.
د بهمواري چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تېر یوه کال کې نږدې 10,000 کسان په نری رنځ ناروغۍ د اخته کېدو له کبله مړه سوي دي.
موجوده منابعو د مؤثر شفاف او هدفمند استفاده په ترڅ کې اوس وکولای چې نری رنځ ناروغانو لپاره د درملنې امکانات
پراخ. کورونا وبا د اروپایي ټولنې پر زړه وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. یو دغه ورځ په دوهمه نیمه کې اونیز پروګرام هم لرو، د بشري او اساسي حقونو پروګرام دی چې اوریدو ته پلان درکو. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته چې نن د افغانستان د ولسمشر لوري په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانستل شو. کمال خان بند د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې دغه ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځ برخه کې د 95 کیلومتر په اندازه وټن کې پروت دی. د دې راپور جزئیات په زماله همکار څخه وورو.
د افغانستان د کمال خان بند پرانسته. دغه بند چې د 250 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1,400 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او دغه شان 9 میگاواټ برېښنا تولیدولای شي، نن چهارشنبه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د ګڼ شمېر حکومتي چارواکو په حضور کې په نیمروز ولایت کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه مراسمو په ترڅ کې وویل چې یاد بند افغانستان لپاره حیاتي دی او په دې سره به نیمروز له سره ورغول سي.
ویاړ لرم چې د افغانانو د پیړیو هیله نن په سترګو ګورو. آب به مؤثر ترین شیوه باید مدیریت کنیم. حدیث هم تکل سب نن موږ اوبو ضایع کوو. د اوبو مؤثریت باید لس چنده تر سل چنده ډیرتر سي. د اوبو مدیریت منځته راوړي، اوبه هم 15 چنده لس چنده ډیرتر کیږي.
ښاغلی غنی وویل ډېر ژر به د کمال خان بند تر څنګ یو کرنیز او د اوبو څېړنیز مرکز پرانستل سي، تر څو په خبرې د کمال خان بند او دغه بند ته د نورو سندونو بهیدونکو اوبو په سمه توګه مدیریت سي. افغان جمهور رئیس په داسې حال کې کمال خان بند پرانسته چې دا مهال په افغانستان کې د اوبو د مدیریت ونه روانه ده. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د ټول هیواد د خلکو لپاره باید د بندونو د ساتنې او دفاع په برخه کې عامه پوهاوی ورکړل سي.
ما باید کمال خان رئیس مردم چې چشم خود مدیریت کنی. تمام
موږ باید د کمال خان بند د خپل سترګې د غاټکی یا مردمک په توګه مدیریت کړو. د افغانستان او نیمروز ټول خلک باید یو ټولنیز پیمان تراولو چې دغه بندونو خوندیتوب او دفاع خلک وکړي.
دفاع مردمی از ای بندوست.
جمهور رئیس په دغو مراسمو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دغه شان سترو او ملي پروژو په اړه فکر وکړي او په خبره یې عامه تاسیسات دې له منځه نه وړي. خو طالبان وایي چې دوی هم د دغه پروژې له پرانیستې ملاتړ کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د دغه بند ساتنې په برخه کې څارنې کړې دي. کمال خان بند نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتر په اندازه واټن کې پرته ده. د کمال خان بند کار په 1935 کال کې پیل شوی و، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. تر څو کلونو ځنډ وروسته په 1991 کال کې د بیا رغونې چارې بیا پیل شوې چې په دریو مرحلو کې بشپړې سوې. د اوبو د تنظیم اداره چارواکو ازادي راډیو ته ویلي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان دولت له پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی. کمال خان بند 16 متره لوړوالی لري. د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ سوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. دا د سند وبو د امو سند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سند دی. په نیمروز کې د کمال خان بند په هرات کې د سلما او په فرا کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پارونکي دي. دا اوبو د مدیریت ملي اداره مشر خان محمد تکل وایي چې د هیواد د اکثرو سترو بندونو د بیا رغونې چارې د بشپړېدو په حال کې دي او ډېر ژر به له دې شمېر څو بندونه پرانستل سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. د دغه بند په جوړولو کې د پیسو د لګولو تر څنګ ځاني قربانۍ هم ورکړل سوې دي. د ساتنې په ترڅ کې یو شمېر سرتېري وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي دي. هڅه مو وکړه د دغه بند د کار له پیل بیا تر پرانستې د وژل سوو او پیسو امنیتی ځواکونو کره شمېره له کورنیو چارو وزارت واخلو، خو د دغه وزارت ویان په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. خو د جمهور رئیس فرهنګي سلاحکار شاه حسین مرتضوی نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې ترڅ کې نه دېرش کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي، خو دا چې څو وژل سوي او څو ټپیان دي په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي.
دوستان و امورتل چې افغان ولسمشر نن رسما د افغانستان په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست. په دې مراسمو کې ښاغلی غنی بیلابیلې څرګندونې هم کړي دي. خو یو بیا ورزو په یوې مرکې کې مې د جرمني په بون ښار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز ستر محقق ډاکټر فضل الله اختر څخه د همدې بند د اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده. له دې یو ورو
افغانستان یو زراعتي هیواد دی. تر ډیره پورې زمونږ یو غټه فیصدي زراعت چې دی زراعت باندې مشغول دي او زمونږ اقتصاد یو غټه منبع ده. زمونږ صادرات یو غټه برخه زراعت کوي. نو که چېرته 15,000 هکتار ځمکه د اوبو لاندې راشي نو د افغانستان صادراتي توکي هم زیاتې دی چې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې زمونږ سره کومک کوي. او په عمومي توګه د افغانستان د خانه طبقه چې ده هغه لاسراوړنه لرلی شي هم د اقتصادي نگاهنه هم د ایکولوژیکي او نورو برخو کې هم.
بله بله ډاکټر صاحب، د افغانستان نور بندونه هم لري چې هغوی هم کولی شي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ولې کمال خان ولې دغه بند ته تر ټولو تر نورو بندونو لومړیتوب ورکړل سو چې ورغول سي؟
یو خو دغه پوتنشیل په نور منطقو کې شاید کم وي. مثلا که ته مشرقي وګورې، شاید هلته برقی پیداوار منگو لرلی شو کنړ کې مثلا، خو شاید دوه نظمه کم انګل ثنه لرل چې هغه وخړو بولې شي. د دې بن اهمیت په دې کې رسیدا په هم زمانه ام برق تولید دی ام ډیر غټ مقدار غټه ساحه د ځمکې هم د اوبو لاندې راوستلی شي. او بل خبره دا چې د دې هغه سټوریج کیپاسټي یا ذخیره اندازه چې دا هم ډیر زیات نور او په نسبت باندې. بل خبره دا چې دا یو ګریو چې دین دی طبي تور اوبو را بهیږي او هغې ته بند جوړتل شو. نو یو اهمیت یې د دې نه منګه کېږي چې شاید نورو په اندازه په دې باندې مصرف کم راتلو. شاید دا جواب د اوبو اداره وایي، خو زما په فکر باندې شاید مصرف هم په نورو په اندازه کم راتلو او ډېر ځمکه د اوبو لاندې راتله له سره د برق پیداوار هم. شاید یو وجه دغه وي چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې اول قدم واخیستو چې کمال خان بند جوړ کړي.
ورستاسو پښتنو وکم چې په افغانستان کې د بندونو جوړېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه څه دي؟
افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په پنځه اوزو تقسیم دی. څلور اوزې چې دي هغه ګاونډي مملکتونو شریکې دي، مثلا د هغې اوبه تولیدېږي په افغانستان کې خو ګاونډي ملکونو ته ځي. یو اوزه داسې ده چې هغه د شمال اوزه چې هغې اوبه داخل په افغانستان کې ختمېږي. نو یو د کلیدي لاملونو د مشکلاتو لامل چې دی په افغانستان کې هغه د دې اوبو چونکې دا ګاونډي هیوادو ته بهېږي، هغه امنیتي مشکل دلته ایجادېږي. که تاسو وګورئ دغلته حتی د کله چې د کمال خان خبرې کېدلې، کله چې د بخش آباد خبرې کړې، کله چې کجکي اوازه ګډه شوله، نو حتی د ایران د رئیس جمهور هم خپل پیامونه ورته وتلاتې خارجي هم خبرونه ورکړه. تقریبا هر هفته د هغوی په پارلمان کې هم پرې باندې بحث کېږي. هم دغه شان پاکستان سره په ګاونډ کې، دغه شان د آسیایي میانه سره چې کوم شراکت لري د اوبو برخه کې، اکثر سرحدي منطقو کې زموږ مشکلات ډېر دي. او دغه یو وجه هم دغه اوبه دي چې دا د ګاونډیانو ته بهېږي. نو که چېرته بندونه جوړ شي، دا اوبه داخل کې ساریږي او داخل کې باید به مصرفېږي، او هغه ملک ګاونډي هېوادونو ته دغه کوم مقدار چې به مثلا تللو هغه به کمیږي. طبعا ځکه باید موږ خپل ضروریات پوره کړو د یو ملک او ملت په حیث باندې. نو اصلي لامل د دغه اشیانو چې د بندونو په جوړېدو کې، یو هغه دی امنیت دی، خپله سکیورټی ده. په دویم برخه کې چې دی، موږ په دې برخه کې څېړنو ته تشریح زیاتو څېړنو ته ضرورت لرو چې دغه تخمین وکړو. اکثر مطالعات چې دي هغه سابق شوي دي شاید، او شاید اوس لپاره ډېر زړی، نو باید پرې برخه کې نوې تحقیقات وشي. او بل درې مغه چیلنج چې ده په دې برخه کې، هغه د بودیجی پیدا کول دي، لپاره چې څنګه سرحدي وبو کې بین ملي اصول دا وایي چې نه نړیوال بانک، نه آسیا پرختیایي بانک، نه کوم بل بانک کولی شي په دغه کې انویسټمنټ وکړي یا په کې مصرف وکړي، چې څنګه سرحدي مشکلات جوړيږي. او د ملل متحد عضویت لرلو په خاطر د مملکتونو بیا کولی شي دغه مربوطه بانک یا هغه کومه کننده خلاف شکایت وکړي. نو دغه درې غټ لامل د افغانستان کې د بندون جوړېدو کې یو چالش په هیڅ باندې مخترات لري چې راځي نورمال هم روان دي.
د جرمني په بون شار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز ستر محقق ډاکټر فضل الله اختر و.
ازادي رادیو لوونه تر و
سمجه خلاصه دی رادیو نوری. دوستان اومخ که پخبروانه که مو ده کمال خان بند ده پرانستو پا عراواوری ده خبر ده افغانستان ده او بوده وست با ورسو ده کنر ولیت چیری چی وسیدون که وی پیری وسوی چی ده کنر ده سین چخه گتر نده اخستل سوی ده دیب خبری چی پا زلونو ده حکومتونو لخوا جمنی سوی دی چی پا سین با بریشنا کوتون جوری جی او هم با ده زمکو ده خروباول لپاره ویالی استل که جی خو ده جمنی ندیمال سی و پا دیاره تفسیر زماده همکار پر راپور کرو.
دری پازوس کلن نیز محمد وای عمری پا همدی ارمان که تیر شو چی حکومت با ده کنر پر سین ده اوبو و بریخنا بندو نجول کری.
کنر سین دیر اوبو لری او تروس پوری ده کنر که پی ایچ استفاده ونش دری پازوس کاره که یاو من تخم هم پی آوی نشو چه پرو بشه و خلکو ده تیگه تا ورسه ده تون که حکومتون اوز برحال حکومت ده 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 پاره یو خب بندو بس وکی چه پا دیمون پی جول کی زمک پی خلو بی کی نداو ده ده طول افغانستان ده پاره با
د دوی په خبره چې له سیند یوازې ولسونو په خپلو لاسونو ویلې وستلی او یو څه ځمکې پرې خړوب کړي دي. کونړیان وایي په تیرو حکومتي مشرانو کې یوازې سردار محمد داود خان له سیندونو د ګټې اخیستنې لپاره مټې رابډوهلې وې، خو هغه هم چا د وطن آبادۍ ته پرې نه خود. نو ځکه اوبه بې مدیریته او شاړې ځمکې بې اوبو پاتې شوې. حاجي غلام الله وقار وایي
اوبه بې مدیریته پاتې شوې. د داود خان په وخت کې پلانونه جوړ شوي چې دغه د کونړ سیند به مهاري دلته به ساګي په ساحه کې دلته سور تاق په ساحه کې به داسې لوی بندونه جوړېږي یواز کونړ نه بلکې نړۍ ته به موږ دغه نه دغه سایه وروګ.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وایي د کونړ په سیند کې په عظمی کچا په یو ثانیه کې 1000 متره مکعب او په اصغری ډول 250 متره مکعب اوبه بهیږي. چې د دوی په خبره تر اوسه یې لس تر پنځلس سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلي او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه په وړیا توګه پاکستان ته ځي. د اوبو او برېښنا چارو کارپوهان وایي که د کونړ له سیند د برېښنا بندونو او د ځمکو خړوبولو په برخه کې ګټه واخیستل شي، نو ورسره به په افغانستان کې د پرمختګ او په ځان د بسیا کېدو انقلاب راشي. انجینر محمد ابراهیم:
خو افغان دولت د کونړ په سیند باندې برېښنا کوټونه جوړ کړي او دښتو ته نهرونه او د اوبو ویلې تیرې کړي، نو دې سره به په ګران هیواد کې صنعتي او زراعتي انقلاب راشي، خلک به کارخانې جوړې کړي، باغونه به جوړ کړي، او زمونږ ګران هیواد به د غلې، د سبزیجاتو او د میوجاتو په برخه کې په خپلو خپو ودرېږي.
د افغان حکومت مشران بیا وایي چې د اوبو مدیریت او ترې ګټه اخیستنه یې لومړیتوب دی، او د همدې لپاره یې د وري څلورمه نیټه د اوبو د مدیریت په نوم نومولې ده. د دوی په خبره چې د اوبو د مدیریت د پلان سره سمې په یو شمیر بندونو کار پیل کړی چې له ډلې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د کونړ پر سیند کانالونو او څلورو وړو برېښنا کوټونو جوړولو پلان لري.
هغه ساحو کې چې هغه للمي ځمکې لري د هغې لپاره ترې کانالونه پورته شي او هغه آبي ځمکې شي، په پلان کې لرو چې یو څلور واړه بندونه جوړ کړو چې هغه برق تولید کړي، چې د پیچ په سیند باندې همدارنګه پشیل په اسمار کې او نور هم بعضې ساحې مونږ لرو چې دوه میګاواټ او یا له دې نه پورته برق تولیدولی شي.
کونړیان نه یوازې دا چې د چارواکو په خبرو او ژمنو بې باوره دي، ترې دا ګیله هم کوي چې جاپاني ډاکټر ناکامورا چې د ننګرهار سپیرو دښتو خړوبولو لپاره یې مټې رابډ وهلې وې، د هغه ساتنه هم ونه کړه. په رڼا ورځ په ډک بازار او د والي د دفتر په څو مترې کې په ډزو ووژل شو، او تر اوسه یې حکومت د قاتلینو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی. که څه هم چې تیر کال د ننګرهار چارواکو ادعا وکړه چې د ډاکټر ناکامورا کوم قاتل یې نیولی دی، خو رسنیو او خلکو ته یې نه ښودلو سره د حکومت په یاد ادعا هم ولسونه شکمن کړي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سمه ځغلا زده راډیو ری دوستانو، اوس په دې برخه کې د روغتیا په اړه یو راپور درته خبر کو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې نږدې 10,000 کسان په نری رنځ ناروغي د اخته کېدو له کبله مړه شوي دي. د دې وزارت سرپرست وید مجروح نن له نری رنځ سره د مبارزې د نړیوال ورځې په مناسبت په غونډه کې وویل چې له دې ناروغي سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د عام روغتیا له وزارت سره د نری رنځ ناروغي د کنټرول او درملنې په برخه کې همکاري کوي. په دې اړه نور جزئیات پر راپور کوي.
په افغانستان کې لا هم په نری رنځ د ناروغۍ د اخته کېدو او له امله یې د مړینې کچه لوړه ده. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وایي چې په تیر یو کال کې 9,800 کسان پر دې ناروغۍ د اخته کېدو له امله په افغانستان کې مړه شوي دي. خاغلی مجرو د چهارشنبه پر ورځ د نری رنځ ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې د دې ناروغۍ د کنټرول او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره هڅې روانې دي.
هڅه مو دا ده چې د موجوده منابعو د مؤثر، شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې اوس وکولای چې نری رنځ ناروغانو لپاره د درملنې امکانات د هیواد په کچه، مخصوصا محروم ولایاتو او ولسوالیو په کچه راخو، او د هغې تر څنګ عامه پوهاوی په برخه کې مؤثر کارونه وسي.
د ښاغلي مجروح په خبره په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نری رنځ شپږ څلوېښت زره پیښې ثبت شوي، او دا د ده په خبره یوه جدي موضوع ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د نری رنځ د ناروغۍ د کنټرول او په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې په برخه کې مختلف هیوادونه او ارګانونه مرسته کوي، او په کابل کې د امریکا سفارت تازه د 50 کلونو لپاره له دې پروګرام سره د مرستې ژمنه کړې. په دې غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وویل چې دوی د روغتیا په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په عین حال کې په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان WHO استازی محمد اختر ویلي چې د نری رنځ ناروغۍ پر وړاندې اقدامات باید لا جدي شي.
په ولایتونو کې د یو شان لاسرسی او روغتیایي مراقبتونو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره لازمه ده چې ډیر کار وکړو. اړتیا ده چې همدا اوس پانګونه وکړو، همدا اوس اقدام وکړو او روغتیایي سیستم ښه کړو، ځکه چې تیر کال د کورونا وبا له کبله ګډ واټ شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نری رنځ د کنټرول د ملي ادارې سرپرست نوراقا زاهد ویلي چې په دې هیواد کې پر نری رنځ د اخته کسانو 40% ماشومان او د پاتې 80% ډېره برخه یې ښځې جوړوي. خو دی وایي چې اوسمهال 80 پای پرمختللې دستګاوي د هیواد ته راوړل شوي چې په 2 ساعتونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص وړتیا لري او په ټولو ولایتونو کې د نری رنځ د درملنې امکانات موجود دي.
دوستانو د همدې نری رنځ په وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځې په پلمه غواړو چې یو تفصیلي راپور هم د نن ورځې په همدې خپرونه کې درته وړاندې کړو. البته د خپرونې په دوهمه برخه کې به یې وړاندې کړي چې په تېره یوه پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته پکې کتنه سوې ده. خو مخکې تر دې چې هغې برخې ته ورسو، یو نړیوال راپور درته خپروم. کورونا وبا د اروپایي ټولنې پر وارداتي او صادراتي سیستم اغېز کړی دی. تمه ده چې نن د 8 غړو هیوادونو دا ټول نه خپل پریکړې اعلان کړي چې کوم هیوادونو ته به د کورونا ضد واکسین نه لیږي او له کومو هیوادو به څومره واکسین واردوي. احمد شیبر تفصیل راکوي.
اروپایي ټولنه تمه لري چې بریتانیا او نورو هیوادو ته د کووېډ-19 ناروغۍ د واکسین د صادراتو د مخنیوي لپاره نوي اصول وضع کړي. اروپایي ټولنه په داسې وخت کې دې ته مخه کوي چې د واکسین چارې په دې ټولنه کې ورو مخته ځي او د کورونا درېمې څپې دې هیوادو ته مخه کړې ده. دا لایحه به د یوې مسودې په شکل نن اعلان شي. په دې کې بریتانیا او نور هغه هیوادونه چې واکسین تولیدوي په نقشه شوي دي چې هم دومره واکسین د اروپایي ټولنې ترلاسه کولی شي چې څومره دغه هیوادونه اروپایي ټولنې ته واکسین صادروي. دا مقررات داسې نه دي چې اروپایي ټولنه صادرات منع کوي، خو د دې له مخې حکومتونو ته واک ورکول کېږي چې دا صادرات محدود کړي یا لاس پرې ونیسي. په دې مسوده کې د ټولو هغو هیوادونو نمونه شته چې په اروپایي ټولنه کې نه دي یا د اروپایي ټولنې هیوادو ته نشتې پراته دي او پخوا د اروپایي ټولنې د صادراتو بندیزونه پرې نه ولګېدلې. د اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین کمپاین له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوی دی چې په پراخه کچه دا مسله د سیاسي لانجې لامل شوې ده. اروپایي ټولنه 2.3 میلیونه ډوزه واکسین تر 150 ډیرو هیوادو ته صادروي او د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادو ترمنځ 70 میلیونه ډوزه صادرېږي. بریتانیا تر ټولو ډیر واکسین له اروپایي ټولنې ترلاسه کوي، خو د فبروري او مارچ په میاشتو کې د اروپایي ټولنې هیوادو ته واکسین نه دی صادر کړی. د نویو اصولو له مخې به اروپایي ټولنه د هغو کمپنیو د صادراتو مخه هم ونیسي چې له تړون سره سمې خپل درې میاشتنۍ ژمنه نه وي پر ځای کړې. دغه اقدام به استرازنیکا او جانسن اند جانسن کمپنۍ اخیستمنې کړي چې د واکسین د صادراتو په برخه کې د ځنډ خبر ورکړی دی. مثلا استرازنیکا د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې د 100 میلیونه ډوزه واکسینونو ژمنه کړې وه چې څلورمه برخه یې هم نه دي استولي. همداراز به په اروپا کې دننه د واکسین جوړولو ټولې کمپنۍ اخیستمنې شي. مدرنا او فایزر بیونتیک هم اروپا ته د واکسین په چمتو کولو کې ځنډ کړی دی. البته تمه ده چې د کال د لومړیو 3 میاشتو له ژمنې سره سم به دا کمپنۍ خپله برخه واکسین چمتو کړي، خو اروپایي ټولنه د کال په اوږدو کې ځنډ او خنډ نه مني.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوسم ستاسو سره غلی پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت له ټولې ولسوالۍ ته څنګه ورته کړنه ګلدین تای سره په تماس کې مدمزه مونږ ته تاسو وښکره په دې حد دا چې په افغانستان کې د انټرنیټ بې ډېرې زیاتې دومره لوړې دي کنه چې د دې دوه طاقت ته هیڅوک نه شتون لري. دومره ملکونه چې موږ سره ګواندي دي او غیر ګواندي دي تللي دي او کړي دي. هلته انټرنیټونه چې دي کنه ډېر په کمو پیسو باندې ډېر ډېر انټرنیټ ورته وي په ورځې کې پچار کوي. خو بدبختانه متاسفانه چې په افغانستان کې سخت پکې مو چې انټرنیټ بل انټرنیټ د سم کار نه کوي. دا سترګې مو ته لګېو دا سترګې مو ته درد چې کار هم سم نه کوي او چې کار بیا به دګې دګې موري به ګوره دګې دګې نه به ګوره چې کوم انټرنیټ کار کوي. الله دې وکړي چې بدای مونږ تصمیم ونیو چې زموږ دا پیغام نشه.
زه احمد رحیمی هم د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ نه زموږ نظر دا ده چې د روسیې یعنې د مسکو غونډه ښه نتایج لاسته راوړي او سوله راوړي افغانستان ته. هر هغه مجلس چې افغانستان ته سوله راولي او د افغانستان کامیابي د خیر او برکت او د خلکو د ارامۍ سبب کېږي مجرکلی کړو خدای دې وکړي چې افغانستان کې سوله راشي او کوم مسلمان په اتفاق فکر په افغانستان
دوستانو ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته راستولې وو په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمه برخې ته. په کابل کې څلور نیمې بجې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي لاسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور گاونډي هیواد ایران ته وړیا اوبنه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې یې پرې پلوري. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند له پرانیستلو وروسته یوه ولسي غونډه کې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو پاکستان کې د خپلو وسلوالو د ځانمرګو بریدونو مرکزونه له نږدې کتلي دي. حمدالله محب دا خبرې تیره شپه په واشنگټن کې هارسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د ښاغلي محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیاز ناوړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لرې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو فاریاب او بلخ کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې دواړو ولایتونو کې د دوی ځواکونو هدفمن هوایي ګزارونه کړي چې پایله کې یې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او 26 نور ټپیان دي. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوشې شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. اروپایي ټولنه به نن دا پریکړه وکړي چې له کومو هیوادونو څه اندازه د کورونا ضد واکسین واخیستل شي. ټاکل شوې دغه ټولنه بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته د کورونا واکسین په صادرولو هم بندیزونه ولګوي. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یوه تابلو په 14.8 میلیون پاوند وپلورل شوه.
اسدالدین څخه مننه. اوس به زما له بلې همکاري څخه د افغانستان سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غور والیبال سیالیو په لړ کې نن کاسی او المار لوبډلې سره مخ شوې. د غور د بدني روزنې او ورزش رئیس امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کمال خان بند د پرانیستي او له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په موخه ترسره کیږي. ښاغلی غوري وایي لوبه درې د دوه پر وړاندې کاسی لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. تېره ورځ بیا شاهین او دولتيار لوبډلې سره مخ شوې. دغه سیالۍ درې ورځې د مخه پیل شوې چې لس ورځې په کابل کې نن د تکواندو د درېمې درجې لوبسرانو ته روزنیز ټولګی پرانستل شو. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبسرانو لپاره دغه روزنیز ټولګی د درېو اونیو په موخه جوړ شوی چې 15 تنو پکې ګډون کړی. د دغه روزنیز ټولګي د جوړولو هدف د افغانستان د تکواندو سیالیو لپاره د غوره داورانو ټاکل په ګوته شوی. د نوموړي په وینا د دې ټولګي په پای کې یو شمېر په یار برابر دوران مرکز کابل او ولایتونو ته هم ورپیژندل کیږي. او هندستان په لومړی ورځنۍ لوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د انګلستان او هندستان ترمنځ لومړی ورځنۍ لوبه تیر ورځ نه وخته د هندستان په پونا کې ترسره شوه. انګلستان د ټاس په ګټلو سره توپ اچونه وکړه. د دې لوبډلې په 50 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځیدو سره 311 منډې وکړې او انګلند ته 311 منډې هدف ورکړ. د لوبې غوره لوبغاړی شکر دون وپیژندل شو. نوموړي په 106 توپونو د 2 شپږیزو او 1 څلوریزو په مرسته 98 منډې وکړې. دواړه لوبډلې درېمه یو ورځنۍ لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ پیلوي.
دوستانو سپورتي خبرونه خو مهم واوریدل او مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدل. کچيري مو خبرونه نه تعقیب کړئ نو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب سټ او لارسي زموږ دغه خبرونو تفصیل راپورونه او نور تحلیلونه مرکه هم په لیکل باندې او هم په ژغیز ډول د رادیو خبرونه اوریدل شئ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اونیس پروګرام مو اساسي او بشري حقوقو پروګرام دی دا په وروستي برخه کې ووري خو تر هغه د مخاله څنګه چې مخکې مجمنه وکړه د روغتیا پر سکتور باندې تمکیجو په دې برخه کې موږ په تیرې وی پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا پر سکتور باندې یو کتنه کړې او تفصیلي راپور زموږ همکار شم تو کړی دی ل کورنۍ درملنې بیا تر عصري طبي علومو پورې دغه مزل څنګه راغلی دی. په دې راپور کې په افغانستان کې د تیرې وی پیړۍ روغتیا هڅو ته کتنه سوي خلکو د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي لامل څنګه درملنه کوله او اوس په افغانستان کې طبابت څومره وده کړې ده. نور په دغه تفصیلي راپور کې
آیا کله مو فکر کړی چې لږ تر لږ سل کاله وړاندې هغه مهال چې عصري طبي وسایل نه و موجود افغانانو خپل درملنه څنګه کول؟
دا ته مالدار وو په خو دغه غوړي ساتل زکه ورته ویل مره بنو لازک پر تړلی و چې رقم به کړی وو.
فیض محمد د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان سر مرغاب سیمه اوسیدونکی دی. په تیر څوارلسم پیړۍ کې دوه اویا کاله ژوند کړی. دی وایي په یاد دي چې د سیمې خلکو به یې د ناروغۍ پر مهال له ډېرو لومړنیو کورنیو طبي بوټو ګټه اخیسته. سپیرکۍ، بادیان، چمبرخیال، سپیغول، شمکې او یو شمیر نور هغه یوناني درمل و چې خلکو به د بېلابېلو ناروغیو پر مهال ترې ګټه اخیسته. پس محمد ازادی راډیو ته دا هم ویلی چې خلکو به د زخم د وینې د درولو لپاره هغه مهال له نسوارو او خاورو استفاده کوله. دی د یو داسې مهال کیسه کوي چې خلکو به په ناروغه یا بیوشه انسان باندې آن د مړه شک کوه او تر خاورو لاندې کول به یې.
دور ډاکتر خو نه و چې تخصیص یې کړی وای چې روسیاس یې دغه خوږه وله نه و سپیرکۍ وه دا شمشو به یې وه دغه یې دوا دغه کېده. لکه به چیرې بیا داسې د دې سره سیات پیدا نه کوي او مریض به ډېر شدت پیدا کوي د خر بیا بیا د بیمه به پیدا کوي باره بیا جوړونه د پراړه ډکړه به دی وشکې واچ نو باره به یو سپین ډوډۍ پو و دا به زه تاسو یو کیسه وکړمه دی چې یو سی نظیم اکا ورته ول ډېر خورا غټ سړی وو نو باره یو سړی خورا ډېر وخت مری سوی وو باره ور وړي رشتې داسې نظیم اکا یو پوه سړی دی هوښیار سړی دی داسې کړ هغه باره ورته ویل ول خوله ورکړي خلانو په کور کې په خاطر تکان نشه لخت ډبل ډبل وشي وسه او پینې په ور کړی فرصت کو ډوډۍ ورته پینا نه و هغه ژوند واغ رقم مانه چې خلا ور کړی دی یو سات او دوه ورته ویلې هغه چې کتی هغه وخت ساخه ته دی نو مو سوي دی خلاص یې کاری نو دا یو دا وخت یو چې څه جایله به چې ته وایم کړل
څوارلسمه پیړۍ نه یوازې ده چې د افغانانو لپاره د جګړو وینې تویونی او کډوالۍ پیړۍ وه تر څنګ یې خلک له روغتیایي خدماتو هم بې برخې وه. په تېره پیړۍ کې افغانان د روغتیا چې د ژوند اساسي برخه ده زیات له ستونزو سره مخ وه. فیض محمد وایي
دلته مالدار وو په خوا دغه غوړي ساتل زکه ورته ویل مره بنو لازک پر تړلی و چې رقم به کړی و بل ته شي ډاکټر یې شي نه و چې وځي په دې کړی سو چې به زخم پر جوړې دورالي یا به و بو وینه و دې بار بنو دا بار تنګ وي دا ترو کې بار پر شو وي چې دا بیا دې ما په زو به وځي.
د فیض محمد دا کیسه شایي د څورلسمې پیړۍ د لومړنیو کلونو وي خو د څورلسمې پیړۍ په نیمایي کې خلک د روغتیا په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ و.
بیا خلک داسې پېښه سوې ده چې ژوند یې پټ کړي وپیدل نه چې دا دې مړ دي سه خلاصه ده اوس څلوېښت ساعته
دا بې څلوېښت کلن محمد ولي دی او د پخواني شوروي اتحاد د هوایي ځواکونو د یوه برید پر مهال ټپي سوی. له هغه وخته بیا تر ننه سمې خبرې نسي کولی. شایي لامل یې د درملو او ډاکټر نشتوالی و.
د پرشتانو موږ ټپیان سولو په تایرو بمبار وکړي تقریبا په داګره وسان کې مټر نو یو مټر په سمغا لاډیا سره درغانده او په دا یو مټر پیدا شو چې بیا موږ بیړو پاکستان کوټ ته نه مټر نه صدا یو خالي پاسمان دغه لپاره خلک به ډیر په مشکل کې ونوس.
افغان میرمنې چې لا هم په لیرو پرتو سیمو کې لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري لږ تر لږ سل کاله وړاندې روغتیایي وضعیت څنګه و؟
پر دنیا باندې هیڅ شی نه لرم دا یوه ده نه دوه کلو مسایل لرم دا ژبې مرنې لرم
د شرابیا د پنځه څلوېښت کلنې جان بیبي ده. جان بیبي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د درفشان سیمې اوسیدونکې ده او په 14مه پیړۍ کې د درملو او ډاکټر د نشټوالي له امله 12 زامن له لاسه ورکړي. که څه هم دا پیړۍ تیره سوې، خو لا هم د جان بیبي سترګې له اوښکو نه دي پاکې سوي.
زموږ دوا نه وه، فقط به دلته یو پاشه به م پیدا کړي، یا به پښتون ملا به م پیدا کړي، په جیبه م تعویز ور وکړي، یا به م دغه کوله چې یا به م اړړې پښتوی ولې، یا به م پولیس پښتوی ولې، یا به م مثال خبرې پلاستیک غوړ کړي، پر ځګر به م کښېښي غاړه به پاپورې وه. بله دی دوا نه وه چې چا ورکړې وای، دغه یې دوا وه. زما پلن م خپل، زما دولس اولاد، زما مړه دي دولس اولاد از ما مرید دی دوای نه نه چاویل شد د دی رایال چا نه پای مثال خبر سید مخه ی د بار دوا لري نه په پای دل نه دی ډاکټران په ډاکټران چې د خپل مریض سره ورو راک چې د مریض دی بیرډیرو په تل کې مخالوروي، په تند کې مخالوروي، پر جبه مخالوروي، بل 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 گزاره نه بداغه.
د جان بیبي تر څنګ د دغه ولایت بلې اوسیدونکې 50 کلنې ملالۍ ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې داسې ښځې په خپلو سترګو لیدلې چې پر ماشومانو باندې د درملو او ډاکټر د نشتوالي له امله مړې سوي او ماشومان به یې هم مړه سول. دې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې اوس د هغه وخت حالات چې ورته په زړه سي چې ښځې او ماشومان به له بد وضعیت سره مخ وه تر سترګو یې اوښکې راځي. روغتیا پالان هم 14مه پیړۍ د افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو په برخه کې یوه توره پیړۍ یادوي او وایي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وه. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، ازادي راډیو ته د دغه خلکو خبرې تایید کړې. دی چې د کیری پیړۍ نیمایي ژوند یې تیر کړی، د خپلو سترګو لیدلې حالې ازادي راډیو ته داسې وویلې:
د چا چې به دا اسمات سو په شورا کې به ورته تړۍ سره، په پوچ کې به ورته تړۍ سره، په پوست کې به ورته تړۍ سره، د حیوانات په پوست کې به ورته تړۍ سره، پخوا به سکاری ونیوی سره تاریاک به ورته جوش کړل سره، ورته ورکوله به سره سیل ونیوی، ټیبی به ونیوی سره، ترخی اوبه به ورته ورکولې، د کنین اوبه به ورته ورکولې سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم تاییدوي چې افغانان د 14مې پیړۍ په لومړۍ او نیمایي کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ وه. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل چې په 2001 میلادي کال کې چې د 14مې پیړۍ وروستي 40 کلونه کېږي، د افغانستان 9% خلکو روغتیایي خدمات ته لاسرسی لرلی، خو د دغه هیواد اوس 90% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. نموړي دا هم ویل چې په 2001 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونه و، خو اوس په ټول افغانستان کې 3216 روغتیایي مرکزونه دي. خو په خبره یې چې البته دغه شمیر هغه روغتیایي مرکزونه دي چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې دي.
په 2001 کال کې 9% د هیواد وګړو روغتیایي خدمات ته لاسرسی درلوده چې اوس په پرتله ډېر تفاوت پکې موجود دی. اوس 90% د خلکو لاسرسی روغتیایي خدمات ته دی. یوازې د قابلو شمیر په 2001 کال کې 300 تنه وې چې اوس له وزر څخه زیاتې قابلې په هیواد کې موجود دي. روغتیایي پرسونل هم ډېر زیات شوی دی، خصوصا هغه روغتیایي پرسونل چې د روغتیا وزارت پورې اړوند دي چې هغه د 2000 څخه زیات دي.
د روغتیا وزارت دغه ویان زیاتوي چې تر 3000 زیات نور روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري چې هغوی د موسساتو لخوا ګمارل سوي او اوس خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژۍ له اړخه څومره تغیرات راغلي؟ دا پوښتنه مې هم له ښاغلي میرویس عالیزي څخه وکړه.
نوې ټکنالوژي خو ډېره وده کړې ده. پخوا به په افغانستان کې د پی سي آر ماشین موجود نه و چې اوس لپاره پی سي آر ماشینونه په زیاتره ولایتو کې د هیواد موجود دي. د هغې تر څنګ د هستوپاتولوژي یا د پاتولوژي معاینات اوس مرکزي لابراتوارونو کې ترسره کیږي چې پخوا دا معاینات به په افغانستان کې یعنی نه و موجود. بله، د سی ټي سکین برخه او ام آر آی برخه فعاله شوې ده په هیواد کې. په مختلفو دولتي روغتونونو کې ماموګرافي ده، چې ماموګرافي زنانه چې د هغوی د سی جی او په سرطان باندې مشکوک وي هغه تشخیص تر سره کیږي په کابل او په هرات کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یاد چارواکي دغه راز زیاتوي چې د لسګونو نورو ناروغیو تداوی هم اوس په افغانستان کې کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دولتي روغتونونو تر څنګ اوس په دغه هیواد کې زرګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او زرګونه روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري.
اساسي او بشری حقوق
دا اساسي او بشری حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشری حقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلس ویو ک په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږي.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او خسته سرلی ولری. یو بوټی هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادوو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بالاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز بزسویم د نیاز نه خبره هغه دری او خسته استلاد از ما میشه خوخی فراتر ده، یعنی سل په سل کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیه ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستری او همدارنګ شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګ تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډېر لوی کار دی. خدای وازی متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغه تصراحات شته کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلي چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخښئ، دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله، دا د بین المللي هغه کنوانسیون، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی. دا باید د درجې تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي، یا موږ چې ورته دا دغه وایو، شخصي یا خصوصي پوهنتونونه، تعلیمي مؤسسات دوی کولای شي چې ولري، هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي، او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلی دی، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو دپاره مؤثره طرحې باید ورکړي، او د مثلا د یو کاشف، مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوا نه تضمین شوی دی. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه، یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي، دولتونه مکلفیت لري، زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرف لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې، هغه امنیت دی. چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی، مثلا په لرو سیمو کې، په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکې، نجونې خودڅکې، چې هلته حتی نارینهو دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم، چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورته نه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو سره شي، ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل، دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی، او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی، او زما مکلفیت دا دی چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا دی چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي مؤسسې جوړې شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري
نخپل لور باید به تعلیم پریدی نخپل زوی پریدی زکه چې د پښتو ژبې یو ماتل له د ټولنې یو وزر خزه ده یو وزر ناری نه ده په یو وزر اولتل نکی مثلا یو انجلی که ډاکټر نو خزینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کی که یو میرمن قاضی یو خزه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کی همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي مګر که داسې نه وي مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته نارینه ته ښځه نه ځي هغه مري نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین خلک قومي مشران متنفذین اسلامي دینی علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي او دا ونډه به ډېره مېړنۍ شجاعانه په جسارت سره وي تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونه شي بیا هم زه خپل اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی او تعلیم د انسان د خوشبختۍ نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هېواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه قومي مشرانو نه دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې په سختیو کې په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ځوانه دا څوک یې چې ګولۍ ورغې سوکھے چی گولے اور دے دپل نکاو دبا باپ اور کلی جے ہجیرا کی جے پلوان پرات دے سوکھے پرون سوکھے پپا وشتلی جوان دا سوکھے چی گولے اور دے شتے جنازے را پاتے دمر کے چھو کلے کو رکھتے پشنو جل کو باندے دو دو نگر دے وانا خبر سوے کابل اور رکھتے دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دبرا رہ جے دا ابھی پگیس کے وہ بھی نیک کرم او ما شو بنا سونا تا سوچے چھ گولے اور چه بیا دا سوزه دلی دشتی دا پیغلو چونو تا گلو نیراوری دا غم لسان دوست دی سوی کسی بیا تنونو تا گلو نیراوری بلا جی واقلم میرا نی ازوانا مور چل دادا خونیانو چالی
بالا کی واخل میڑ نئے دوانا پرد مور چل دادا پنیا نو زالے دستا دفلار ستا در تبر قاتلان دادا رہ دنو لٹوارانو تولے دوانا رسو کیسے دولے دولے شادی دخلی مانو درنا پتا باقیو بانجی نسری جی داد پردیو پرکا سولوی سوی ساپس پیچلو وینو نمڑی جی پرد چیس رکی دا قدرت وانیان پبے گنا وینو خیرن لا سونا پرد چیس رکی دا قدرت وانیان پبے گنا وینو خیرن لا سونا دل مور چلا گولی مور وان لالا اے چار جسم نازک رو